دیوه په خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو زه منظر شهید
او زه نصر کاکر.
نن د چهارشنبه یا د شروع ورځ کال 2019 د اګست میاشتې ومنیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د هندوستان لخوا تر خپل ولکې لاندې کشمیر کې د ځانګړي وضعیت ختمولو وروسته پاکستان له خپل ګاونډي هیواد سره د ډیپلوماټیکي اړیکو کمولو او تجارت د تړلو اعلان کړی دی.
همداراز د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې نن هم په کشمیر روان بحث کې حکومتي غړو له هندوستان سره د اړیکو ختمولو غوښتنه کړې او پخوانی صدر آصف زرداری عمران خان ته ویلي چې پوځ به د هغه په غوښتنه جګړه نه کوي.
او په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا مامورین وایي هلته د پولیو 15 نورې پیښې رامنځته شوې دي چې له لورې یې په ټوله پاکستان کې سږ کال د پولیو د پیښو شمیر 350 ته رسېدلی دی.
سرټی کې تاسو واورېدل په دې خپرونې کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
درمنو اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغلسته په خبرونه کې پیل کوو. له پاکستان څخه چیرې چې د هندوستان لخوا تر خپل ولکې لاندې کشمیر کې د ځانګړي وضعیت ختمولو او د نوي قانون پر ځای کولو وروسته د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې سوي چې پکې ډېری مهمې پریکړې سوي دي. او هم په عین وخت کې د فرانس خبری اداره یا ایف پی وای چې پاکستان په اسلام آباد کې د هندوستان و سفیر ته ویلي دي چې هیواد دې پریږدي او هم په عین وخت کې له نوي ډلې څخه خپل سفیر هم بیرته راغوښتی دی. رابعه پیر ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د هند واکلاندی کشمیر د حالاتو په اړه وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د کامی سلامتیا غونډه سوي چې پکې د هند سره هر قسمه سوداګري ختمولو، سفارتي اړیکې محدود کولو پریکړه سوي ده. او دا هم ویل کیږي چې وزیر اعظم فوج ته د هر قسمه حالاتو د پاره چمتو اوسېدو هدایت هم کړی دی. په داسې حال کې چې د ټولې نړۍ سترګې د پاکستان پر فوج دي، د کامی سلامتیا غونډه د کشمیر د حالاتو جاج اخستو د پاره رابلل سوي وه. په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی، د دفاع وزیر پرویز خټک، د کورنو چارو وزیر اعجاز شاه، د فوج مشر جنرال قمر باجوه او نورو عسکري مشرانو هم ګډون کړی و. د غونډې وروسته پر دغه معامله روان د پارلیمان د ګډې غونډې سره وینا کې د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل
اور نیشنل سکیورٹی کمیټې کې اجلاس په طویل مشاورت کې بعد پانچ بہت بڑے فیصلے کیے گئے. نمبر 1، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان فل فور ہم ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں آر ڈپلومیٹک ریلیشنز ود انڈیا.
د کامی سلامتی کمیٹی په غونډه کې د اوږد بحث وروسته پنځه اهم پریکړې سوي دي. لومړی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی فریکا کړه چې په فوري توګه د هندوستان سره سفارتي اړیکې محدود کړي. دویم، دواړخیزه سوداګري په فوري توګه د ختمېدو پریکړه سوي ده. دریم، د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ټولو تنظیماتو بیا کتنه به کیږي او دغه بیا کتنه به د وزیر اعظم لاړه جوړ کړ سوي کمیټه کوي. څلورم، د ملګرو ملتونو او سلامتي کونسل کې پر دغه معامله د تک پریکړه سوي ده او په دې اړه د چین سره رابطې روان دي. دوی دا هم امکان څرګند کړو چې په راتلونکي به د چین سفر کوي. دوی ویل چې پنځمه پریکړه دا سوي ده چې 14 اگست چې د پاکستان د ازادۍ ورځ ده، د کشمیریانو سره د یووالي د ورځې په توګه بند منځل کیږي او 15 اگست چې د هندوستان د آزادۍ ورځ ده، د تورې ورځې په توګه به منځل کیږي. د دې څخه وړاندې د غونډې په اړه خبرې سوي اعلامیه تر مخه په غونډه کې لاین آف کنټرول د حالاتو جاج هم اخیستل سوی او وزیر اعظم عمران خان د پاکستان فوج ته د هر قسمه حالاتو د پاره چمتو اوسېدو هدایت هم کړی دی. د کشمیر په معامله د سیاسي او عسکري مشرانو د تیرو درو ورځې راهیسې دا دویمه مهمه غونډه ده. د دې څخه وړاندې وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د واکمنې ډلې د مشرانو غونډه هم سوي او وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان به په هر کچه د کشمیر مقدمه را برسېره. تیره کوي. د کشمیر پر دغه معامله د پارلیمان ګډه غونډه هم سوي ده. د رواني میاشتې په 15 نیټه د هند حکومت د هند واک لاندې کشمیر ته د خصوصي واک ورکوونکي د آئین آرټیکل 320 د بدلون اعلان کړی و. د هندوستان د آئین دغه آرټیکل 320 د هندوستان د نورو ریاستونو په مقابله کې د هند واک لاندې کشمیر ته زیاته خپلواکي ورکوي او دا د آئین هغه برخه ده چې په اساس یې د جمو کشمیر ریاست د هندوستان برخه جوړ سوی و. د هندوستان د دغه پریکړې وروسته د دواړو هیوادونو پر پولو هم تاوتریخوالی زیات سوی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
درنو عزتمن اوریدونکو، لیدونکو، تاسو پام راګرځو یو بل مهم موضوع ولورې ته. څنګه چې وړاندې مو تاسو ته په سرټکو کې هم ویل چې د پاکستان پارلمان په ګډه غونډه کې غوښتنه شوې ده چې د کشمیر کشاله د ملګرو ملتونو له قراردادونو سره سم حل کړای شي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي. اورنګزیب خان په خپل راپور کې چې تاسو ته وړاندې کوو.
تېره ورځ وزیر اعظم عمران خان هند سره د جنگ بیان په عکس العمل کې پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلی دی عمران خان په وینا به د دوی محافظ چرته هم ډزې ونه کړي. د پارلیمان شریک غونډې کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری وینا وه. نړۍ ته معلومه ده پاکستان کې اصل اختیار چا سره دی، او وزیر اعظم عمران خان وایي هند سره آیا جنگ اعلان وکړم نو زه ورته وایم چې په دې تمه دې نه اوسي چې ګینې د دې حکم به د دې محافظ ومني.
جنگ آپ کا باڈی گارڈ اگر اس کے اوپر فائر ہوگا تو آپ کو بچائے گا، ورنہ وہ آپ گولی چلانے کو اس کو کہیں گے، آپ کے کہنے پہ وہ گولی نہیں چلائے گا، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں.
آصف علی زرداری وہی کا خپل محافظ تدے اوے چے ڈز اوکڑا نستا پوینا ڈز نہ کئی، اور نڑے تا معلوم دا پاکستان موجودہ حکومت سے حیثیت دے، او چے دا اچھا حیثیت و اختیار دے نڑے ہم آہے سر خبریں کبھی. آصف علي زرداری د محافظ ټکي پوز لپاره استعمال کړی دی. نن پارلیمان کې وینا په وخت دوی د پوز پخوانی سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کانی باندې هم سخت تنقید کړی دی، او ویلي دي بهر هیوادونو نه ملاو شوی امداد به د حکومت پر ځای پرویز کانی به استعمالولو. آصف علي زرداری وینا وه چې په پاکستان د دې ملګري هیوادونو هم اعتبار نه کوي، ګینې داسې وخت کې به ورسره ولاړ بو. آصف علي زرداری وایي چین پرشان نږدې ملګري هیواد لخوا سی پیک منصوبې لپاره د قرضو ټول تفصیل پاکستان تحریک انصاف حکومت نړیوال مالیاتي ادارې IMF ته ورکړو، نو په داسې حالاتو کې به په پاکستان څوک اعتبار وکړي؟ مرکزی وزیر فواد چودھری هم خپل وزیر اعظم پرشان نن د جنگ خبرې کړې دي، او ویلي دي کچر جنگ پیل شو نو رستو بنه شو.
جب ہندوستان کے نزدیک ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرنے چاہیے ہندوستان سے.
دوی وی ہند پاکستان یو خبره ته هم اهمیت نه ورکوي، نو ولې نه پاکستان هند سره د سفارتی تعلقات ختم کړي؟ د پاکستان مسلم لیگ مشر خواجه آصف وی چې پاکستان دننه کوم معاشي او سیاسي حالات روان دي، نو په داسې حالاتو کې د کشمیریانو هیڅ مرسته نه شو کولای.
معاشي دیوالیه پن ہے، سیاسی اور اخلاقی دیوالیه پن ہے، آپ کشمیریوں کی ان حالات میں کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ دنیا آپ کی مدد کرے گی.
دوی وی په معاشرتی او معاشی توګه دیوالیه یو، سیاسی حالات نه هر څوک خبر دي، په داسې کې په پاکستان د کشمیر سره امداد وکړي. د بشری حقوقو وزیر شیری مزاری نن پارلیمان ته ویلي دي چې موږ افغانستان کې د امن خبره کوو، او هند په سیمه کې امن خرابول غواړي.
افغانستان میں امن آئے اور آنا چاہیے، لیکن امن خطے میں کیسے آئے گا جب ہندوستان جنگ کی تیاریاں کر رہی ہے؟
دوی وی یو خوا افغانستان کے امن غواړو، نو دا امن پدې سیمه کې څنګه ممکن کېدی شي چې هند د جنگ تیاری کوي؟ د کشمیر په معاملې راغوښتل شوی دی پارلیماني غونډه کې سپیکر اسد قیصر نن هم د وزیرستان نه دو غړو محسن داوړ او علي وزیر پروډکشن آرډرز جاری نه کړل. تیر ورځ په پارلیمان کې پیپلز ګوند مشر بلال بټو سپیکر نه غوښتنه کړې وه چې په دومره مهم غونډه کې د وزیرستان نه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی دو غړو محسن داوړ او علي وزیر پروڈکشن آرڈرز دے باید جاری کرے شی.
دوائی سے کم ریکارڈ جوالا ده که در من اوریدونکو او اوس هم یو بل رپورت چې پرون د پاکستان په پارلمان کې چې څه وخت یې ګډه غونډه روانه وه د مخالفو ګوندونو مشر شاباز شریف چې د پنجاب پخوانی اعلی وزیر هم دی او د زندانی مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف ورور دی هغه په خپل وینا کې ویلو چې د کشمیر اوسنۍ کشاله دی پاکستان د افغانستان له سولې او ثبات سره وتړي او نړیوالو ته د باور ورکړي چې تر څو پورې په کشمیر کې امنیت نه وي نو په افغانستان کې به هم امنیت نه وي. د نوموړي په دې خبره په پاکستان کې سخت غبرګونونه راڅرګند شوي دي او پښتنو مشرانو ویلي دي چې د کابل سوله ثبات او کراری د کشمیر له کشالې سره تړل ډېرې غیر منطقي خبره ده. تفصیل ور باندې ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
پختون سیاستمدار او د بشری حقوقو فعال افراسیاب خټک په ټویټر لیکي چې د پنجاب د لیډر دا بیان به د پاکستان په حق له د افغان اولس کرکا زیات کړي او په پاکستان کې به هم جنگ ځپلي پښتون لا نور د ریاست نه بیرته بوزي. د غرنګ یو بل پختون لیکوال خادم حسین لیکي چې د شاباش شریف لخوا د کابل امن د کشمیر سره تړل غیر منطقي او غیر ضروری دي او وايي افغانستان دی ولې د پاکستان او هند ترمنځ د قربانۍ ګډوډي جوړ شي. افغانستان یو خپلواک او جدا هیواد دی. ریډیو ریډیو سره خبرو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخه مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای
د قربانی د کډوی په شان د استعمالوي دا بالکل ریاستي پالیسی دا او په دې باندې د پښتانه پوښی لرو ګرځ پوښی او په کار د چې د افغانستان خو د ریاست په توګه به د خلاف احتجاج په کار د چې کم پرست فرهی په دې باندې الته احمد شباسی منې کړی نه نن دی وای ورته دا ویل په کار دی دا بالکل ښکارا نسل پرستی دا د لرو بر افغان دښمنی دا دغه انتهایی زیات خطرناک منصوبه ده. بیا هلته په کشمیر کې بیلی نو بیا به زموږ نه علاقې وړي دا د ده طریقه ده.
په اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي د پولیټیکل ساينس او د نړیوال چارو پروفیسر ډاکټر حسن اللمین ډیو ریډیو ته وایي د شاباش شریف د دې بیان پوهانو دا تاثر اغستی ک په کشمیر کې امن نه وي نو په افغانستان کې به هم امن نه وي او وایي دا یو خطرناک خبره ده.
افغانستان کې که د پاکستان خلاف سازشونه کیږي یا دغه کیږي پاکستان خلاف نه ټول لږ کې انډیا پای کې نو پارټنر کوي او غلا کنه کی سپورټ کوي کنه یو خو دې دا ډایمنشن بل ډایمنشن دا دی دا چې زموږ چې کوم دا تاریخي سټریټیجیک ډیپت ول تیوري وا هغه کې به موږ افغانستان دا سه غړولو پریکټیکلی چې کنه دا موږ یو صوبه ده کنه پنځم صوبه ده د دې لکه خپل یو انډیپندنت نېشنل دغه نشته اگزیسټنس بلکې دا داسې ده پاکستان ته یو بیک یارډ په تور باندې استعمالېږي او موږ جوړ واغه ټایپ ته حکومت او رژیم راولو او لکه چې بس موږ څه وایو نو به دې فالو کوي او هم دا نو یو دا ډایمنشن دی چې کله اوورال دی ریجنل پیس ته موږ ګورو نو کې موږ ګورو چې راځي کې افغانستان په کوم ایکویشن کې دی هغه د انډیا سره څه تعلق دی او لکه بل زموږ دام یو انډرلاین خواهشي چې افغانستان د انډیا سره خپل تعلقات هم زموږ د خواهشاتو دغه مطابق ساتي.
تیر ورځ د هند لخوا د کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو وروسته کډ یو خوا په پاکستان کې دغه پریکړې پر ضد مظاهره روانې دي نو بل خوا په ټویټر باندې هم پښتنو ته یو ځل بیا د کشمیر جهاد لا یا د هندستان پر ضد غزاله د وتلو تلقین کیږي او په دې هم ملتپاله پښتانه خپل جلا جلا غبرګون ښایي. په ټویټر باندې ندیم اسکر نومې یو تن لیکلی چې په جنت کې د پښتنو او د بلوچانو کوټه مکمل شوې ده او دا ځل وار د پنجابیانو رونو دی ولې چې په جنت کې د پنجابیانو شمیره کمه ده او دا د یو شرم مقام دی. د غرنګ یو بل صارف چې کفایت الله نومېږي په ټویټر لیکي زما شناختی کارت بلاک دی ګنې د هند غزا لبتلې وم رور به مې لیږلی خو هغه بې درکه دی زوی به مې هم لیږلی خو هغه د لینډماین د دماکې ښکار شوی دی او دا وخت په هسپتال کې د جون په کشمکش کې پروت دی. د ملک د سلامتیا لپاره به مې جایداد خرڅ کړی و خو زه پخپله د بکاخیل په کیمپ کې پروت یم.
زتمن اوریدونکو اوریدونکو تاسو دغه راپور هم واورید تفصیلات مو واوریدل په همدې اړوان چې د هندستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر په کشالی باندې د خلکو او د ولسونو ګډ غبرګون راغلی دی. تاسو ته ویډیو کې دغه پیغامونه او د خلکو غبرګون راغونډ کړي دي مدثر شاته تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو.
د ډیوا قدرمنو کتونکو او ریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په حواله باندې چې کم تاوتری خواله نن سبا سیوا شوه دي په دې به موږ تاسو ته نن خایو چې د پیښور پښتانه د ته څنګه ګوري د دې نه بعد د منطقه پښتانه سیمه دا به تنه سومره اغیزمنه کیږي تاسو نوم دی جی
زمانم جاوید خان دی جی د تاریخ اواز حق چرمنم جی تاسو چې کوم دا ټاپک دی دا کشمیر مسئلے کی دے اور دا انڈیا اور دا پاکستان جنگ مسئلے کی دے نظم جائے ایمان دے اور بطور مسلمان نہ جنگ نہیں ریگو نہ صدا سے بغاوت نہیں ریگو خو مونگ دا غواڑو چې هر یو مسئلے حل چې دے اپ ٹیبل باندھی اور مذاکرات سے رکھے گی مونگا ٹھول اقوام عالم تم دا امید ساتو او پاکستان او انڈیا دا امید ساتو اور زمون نور جسم چین ایران دا نزدی ملکوں دا امید ساتو چې دا مسئلے مذاکرات سے حل کی خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ جنگ وشو نو دا جنگ صرف دا پاکستان دے انڈیا تبئی بنی دیکھیے ٹھول دنیا تبئی بھی وہ چکم ٹین دو کونوں کی جنگ کی گی نو آگے سر لارے لاروی خوگی گی اور لگی ہے دا خود دو ملکوں نے جنگ دے او بیا دو ایٹمی ملکوں نے دی
ماں نم کے اثر دے تو دن وخار اسی دن کے او دا اوسنی کشمیر کشاله چکم دے دا اس نہ نہ دا تیرو سال ویخت پنزو سو کال نہ روانہ دا پراکسی پر شکل باندھی چ دا پراکسی دا جنگ پر شکل کی چکم دے اس پاکستان او خاص کر پختانہ ډیر متاثر شوی دی او د مجاهدینو په شکل کې دلته نم خلک زی آلته کې جنگ کوي او اخوان افغانستان انډیا نه هندستان نم خلک راځي او آلته کې په کشمیر کې جنگيږي نو دغه جنگ اثر نه یوازې په کشمیریانو دی بلکې په ټوله سیمه دی او د دې سیم د دې ټوله دا ټوله سیمه دا غینه متاثره کیږي او دا اوس چې کم 370 اکټ هندستان چې کم دی نو دا آرټیکل منسوخ کو نو دې سره هم چې کوم دی د کشمیریان دا غینه مخکنه زیات محکومه شو او د دې خوا چې کوم دی نو دې خوا پاکستان کې موجود چې کوم کشمیریان دي هغه د کونسل په شکل باندې محکوم کړی دي نو په کار دا چې دواړه هیوادونه هندوستان او پاکستان دواړه د کشمیر د پراکسی جنگ نه او د دې کشالی نوزی او د مذاکراتو اقوام متحده د چارټر مطابق ته دا حل کړی شي
زمانہ ظفر حمید میناز دی اور زی دی علاقے پریزیڈنٹ میں اور مونگا دا جھگڑا نہ غواڑو چ جھگڑا مون بان مسلط کئی نو انشاءاللہ مونگا دا بچے بچے چ دے دے جھگڑے لا پار تیار دے باقی دا امریکن یورپی لا بھی کوشش ہو کی سنگا جے خپل ملک نو بار خپل کینی او دا ایت اگو لا پار امن منصوبے پیدا کئی دے لا پار مونگ لا پار بکار دے مسلمان نو لا پار دیو مونگا سارا مینو کی محبت کو سنگا جے مونگا دی سڑکو او دی مونگ لا پار کینی اقوام عالم سر کینی او مونگا دا مسائل حل کی چ حل نہ کئی چ دا جھگڑا جوٹ سو دا پاکستان جھگڑا بنی دا دنیا دا ورلڈ جھگڑا بھائی انشاءاللہ او دا آخری جھگڑا بھائی او دے کے فدا با مسلمانانو بھی
بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانم سکندر حیات تے نو دا خبر منگل منل پکار دے چ کشمیر چ دا نہ دا پاکستان دے نہ دا ہندوستان دے بلکہ کشمیر دا کشمیریانو دے کشمیر چ کم آغاز اسی دن کی دے چ اغوی سغواڑی دا غوی دا خواہشات مطابق تے دا مسئلہ حل شی او اغیو شیر دے وے دا سوک چ جنگ غواڑی دا جنگ دا زور نه دی خبر دا سرو لمبو د غرغرو د شور نه دی خبر دا سوک چې جنگ غواړي د جنگ د زور نه دی خبر نو جنگ بالکل چې دی مسله د پخپله باندې دواړه ملکونه چې دی هغه به تباشي دا خلق دا غریب اولس چې دی دا به پکې دل شي او اخره کې به بیا هم د مشران کینی او ادونه خلق چې تباشي شهیدان شي پکې مړشي پکې او دغه شانتي ودانو ته نقصان ورسیدا غي زموار به بیا سوکې دغه ماشومان زموار به سوکې چې دغه بمونو کې دغه ګولو کې چې اغه دل شي نو د دې جواب کچا سره وی بس بیا د ټیک ته جنگو کې که جواب نوي دغه نو بیا د کینې دواړو ملکونو مشران مذاکرات تو کې او په خبرو کې دغه مسله حل کړي
دا د وایس اف امریکا جو دا کتر من اوریدونکو اوس هم یو څېړنې ولوري ترازو چې د کشمیر پر سر باندې د هندستان او پاکستان په تازه کښاله باندې نړیوال سوي تفصیل به اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه څخه چې دا وخت د ویډیو لینک لاري را سره موجود دی ستړي مسې او په خیر علي پیر زبیر شاه سه
په خیر
پیر صاحب کدار ته وایسه چې د کشمیر په حق لا د هندستان او د پاکستان چې کومه تازه کښاله راپورته شوی ده نړیوال خبرګونونه څه دي
د نړیوال خبرګونونه شه خټول نه مهم چې کوم غږ ده د امریکای ده امریکای دته دا چې کومه کښاله ده د تدابیر دي چې دا د هند چې کوم چکړې دي چې کوم کشمیر هغه خصوصي حیثیت وای ختم کړی ده، دا دوی اندرونی مسله ده. خو ورسره په مطبوعاتو چې کوم رپورټونه راغلي وو چې امریکا اول خبره کړې وه هند د ګام اخیستلو نه اول، نو هغوی دوی ریجکټ کړی دي. سټیټ ډپارټمنټ نه یو بیان ورکړی ده او دغه شدا ویلي دي چې هند موږ نه مشوره کړې وه نه موږ خبر کړی وو. دغه نه علاوه چین چې کوم ده هغه یو واحد ملک ده چې هغه د باندې نیوکې کړې دي د هند په دغه اقدام باندې، او ویلي دي چې دا د چین چې کوم سرحدي هغه سورانټی ده خود مختاری ده هغه ته نقصان ده او هغه خلاف ورزي ده. او دا هم ویلي دي چې کوم دواړه ملکونه شي خپل شي معاهده وي او چې کوم بین الاقوامي معاهده وي هغه خلاف ورزي کړی ده. ورسره پاکستان او آی سی چې کوم د مسلمانانو ملکونو یو تنظیم ده هغوی ته هم ویلي دي چې هغوی د په دغه باندې هند سره دا خبره راپورته کړي و هغه برګون اوس اوسه پورې نه دراغلای. او شاه محمود قریشی چې کوم دا غوال نه نیویلی دي چې دوی به چین ته ځي او چین به خبروي او چین ته به دا وایي چې دوی د پاکستان مرسته وکړي. دغه نه علاوه د چې کوم ملګرو ملتونو بیان راغلی او هغه دا هغوی دواړو ملکونو ته دا ویلي دي چې دوی د حوصله او تحمل نه د کار واخلي. دغه سه بیان برطانیه هم ورکړی ده. ورسره چې کوم مسلمان ملکونه دي په هغه شو سفر چې کوم غټ ورګون راغلی ده هغه د متحده عرب امارات چې کوم سفیر ده په هند شي هغه بیان ده هغه د یو قسم ستاینه کړې ده. ویلي دي چې دغه نه به هند دغه ګام نه به په خلکو په حالت شي بهتري راسي او معاشره شي به ښه بدلون راسي. او دغه نه علاوه یو اخیری چې کوم هغه خزر انټرنیشنل کورټ اف جسټس چې کوم هغه دی هغه بیان ورکړه هغه دا ویلي دي چې دا د هند په خپل نن چې کوم عین دا هغه او د خلکو نه د پښتنې د اظهار چې کوم ازادي دا یا کوم حق دا هغه خلاف ورزي دا او باید چې هند هغه ځغه اخیستا وای هغه مخ شې چې دوی دا فیصله کوله.
او پیر زبیر شاه صاحب په خپل لکه د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه تر دوه ورځو پورې دوامدار و او د ملي امنیت د کمیټې غونډه هم سوې ده تر اوسه پورې خو ډېر بیانونه هم راغلي دي توند خبرګون هم راغلي دي که دار ته وځي چې پاکستان سره لارې چارې بچوې د دې مسلې د حل لپاره.
نو د پاکستان پر خوچ لارې چارې کومې وي هغه دغه چې کوم تاسو اعلامیه وګورئ د نېشنل سکیورټي کمیټې په هغه شې دوی دا ویلي دي چې موږ به هند سره تجارت بند کو سفارتي تعلق چې کوم دغه به کمو او هغه پر ریسپانس چې موږ سره مطبوعاتو شوینو چې کوم پاکستان شې د هند های کمشنر دغه ته پاکستان نه د وتلو حکم کړای دا. ورسره 14 اگست باندې به دوی وی چې موږ به هغه کو د کشمیریانو سره بل منځو دوی په حق شه او 15 اگست بیا تور ورځ بلیک ډے بل منځو. نو مقصد دا ده چې ډیر آپشنز پاکستان سره نسته سفارتي تور باندې هه پاکستان چې سره نن ټول وای موږ په اسمبلی شه خلکو ویلی دي د اپوزیشن غړو خبره کړی دا چې پاکستان یو قسم ګوشای دا هغه ملکونه چې کوم د تډیر نږدې دي هغه هم دا خبرګون نه دا شولای چې کوم پکار و یا کوم پاکستان غشتلای. ورسره پاکستان معیشت هم دا سدا چې نه جنگ کولای سي او نه په دغه پوزیشن شه دا او بل ورسره فشار دومره دا چې هغه کوم پالیسی د باندې تور لګی دا تر هرګر لجلو کشمیر ته هغه به هم پاکستان پر په داسې حالات شې چې د ایف ای ٹی ایف امریکای نه زیات طرف نه ډیر فشار ده په هغه هن سکولای. خو پاکستان یو لار ماته کوم لیدسی هغه دا چې دا چې کوم نړیوالې ادارې دي لکه ملګرو ملتونو ته نورو ته ورسی او هغه په تر باندې په کشمیر په هند سره فشار واچوي چې هغه کشمیر خپل تګلارې بدل کړي. خو هغه هم اچرنګ وویل چې دا څه نسلې د ولې چې هند خپل ډیر اثر ده په نړیوالو ادارو شي او نور ملکونو سره تعلقات دي او چې کوم کوشش هند کړه او چې پاکستان غوښای کی هغه د غوړې پاره کړه او چې دا سه موقع راځي نو چې پاکستان سره مرسته کولو لپاره چوک نوي. نو پاکستان سره دغه یو سفارتي لار ده او دوی به کوشش کوي چې په هغه باندې او دا سه لار هغه کې تګلارې جوړه کړي چې په هند فشار واچي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب د ځم پام ساتي.
ډیره مننه.
We'll be right back.
دغه مهال زو د یوې مرکې ولورې ته چې د محسن داوړ او علي وزیر چې د شمالي وزیرستان د اسمبلی قومي اسمبلی غړي دي هغوی دا مهال په بند کې دي او د هغوی وکیل طارق افغان غوښتل چې له هغوی سره وګوري خو چارواکو ورته اجازه نه ده ورکړې او د هغوی لیده کاته نه ده شوې. دغه مرکه د وکیل طارق افغان سره زموږ همکاري او د ډیوه خبریال سادیا قاسم شاه کړي تاسو ته وړاندې کوو.
نن د پی ټی ایم د دوه قومي اسمبلی غړي چې دی وزیر محسن پړل هغه ملاقات نه د پی د وکیل به سیاست هری پور جن ته تلی ما خو د بدقسمتۍ نه هلته چې کوم واکداران دي هغې زه ملاقات ته پرې نه ښودم او زما د هغې سره ملاقات ونه شو، بلکې زما نه علاوه د سینټ ممبر عثمان کاکړ صاحب او د وزیرستان نه یو نوی منتخب شوی ایم پی اے میر کلام وزیر داغه هم ملاقات ونه کړی شو، هغه له اجازه ور نه کړه، هغه واپس کړه. نو دا زما په خیال د دې اسمبلی د غړو یو ډېر ناروا سلوک کیږي، د هغه انساني حقوق چې دی هغه سلب کیږي او دا آئین کلم کله خلاف ورن کیږي، ځکه چې هغه سیاسي قیدیان دي او لا ملزمان دي، مجرمان شوي نه دي، سزا ورته یو عدالت نه ده ورول. نو په کار ده چې د هغه سره هغه سلوک وشي کوم چې د عامو قیدیانو سره یا د سیاسي قیدیانو سره کیږي. دي ته په یو ورځ د ملاقات اجازت وي د شروع په ورځ، خو د بدقسمتۍ نه په دې کې هم دي خوښه او ناخوښه کوي، صرف د فیملی کسان هغه سره ملاوي او نور که څوک د دې سره ملاقات کول غواړي نو هغه ته اجازت نه ورکوي.
تاسو چې نن ملاقات لکلی څومره ضروري و دا ملاقات؟ کم داسې خبرې وي چې هغه تاسو کول غوښتل خو نه کړی شو خپل دې موکل سره؟
دا مقدمه خو په شپږشتم مئی باندې په روژه کې په خړکمر کې چې کوم په وزیرستان کې واقع شوی وه، د هغې نه پس فوجیانو چې کوم د ویډیوز نه ثابته ده دي ډزې وکړې، په هغې کې تقریبا دیارلس کسان چې دی نو هغه شهیدان شو او تقریبا د دیرشو نه زیات هغه زخمیان شو. نو په هغه موقع باندې دی علي وزیر گرفتار کړ، یو څو ورځې پسې بیا محسن داوړ گرفتار کړ او په دې باندې د دهشتګردۍ د پی ولګولې هغه کیس د بنو د دهشتګردۍ په عدالت کې چلیږي او تقریبا دوه میاشتې وشوې چې په دې کې موږ د ضمانت لپاره درخواست ورکړې ده چې د دې دواړو غړو ضمانت وشي، خو د بدقسمتۍ نه په دې دوه میاشتو کې درې ځله هغه جج په چوټۍ لاړ. خدای خبر چې د ده ضرورت و چوټۍ ته او که نه دی په چوټۍ ولګلی شو، دا اوس الله ته پته ده. خو استغاثه چې کومه ده سرکاري وکیلان چې دي حکومت چې دی هغې موږ ته نه ریکارډ راکوي او نه د دې کیس فیصله کوي، نه یې خارجوي او نه دې له ضمانت ورکوي. نو په تیر تاریخ باندې چې کله د دې پیشي وه موږ بنو ته لاړو، لطیف لالا چې زموږ سینیئر وکیل دی، رنګین خان اډوکیټ او زه، او هلته کې موږ په دې باندې بحث وکړو. خو هغې اتم تاریخ د دې لپاره کېښو چې په اتم تاریخ به په کې موږ اډر کوو، خو موږ ته څه توقع نشته چې دوی به په دې باندې اډر وکړي، ځکه چې دوی دا مقدمه ځنډول غواړي چې دا اوږده کړي او دغه دوه ممبران چې دي چې هغه د خپلو خلکو د حق دپاره خبره کوي دوی په بند کې بندیان وساتي. په دغه سلسله کې نن زه هری پور ته زه لاړم، ما سره د خپل ملګري سنگین خان اډوکیټ او د محسن داوړ ولی وزیر سره موږ ملاقات کول غوښتل، هغې فیملی هم راغلې وه، خو د بدقسمتۍ نه دي چې دی نو زه ملاقات ته پرې نه ښودم. ما ته وي چې ستا ملاقات نه شي کېدی، نو زما د هغې سره ملاقات ونه شو. موږ به په دې ملاقات کې د هغې سره ډېرې قانوني خبرې ډسکس کولې، خو د بدقسمتۍ نه هغه ونه شوې. او دغسې د سینټ ممبر عثمان کاکړ او نوې ایم پی اے میر کلام وزیر هغې هم واپس په هغې ته د ملاقات اجازت ورنه کړ. نو دا یو ظلم د دې سره روان دی او د دې ظلم د مخنیوي لپاره موږ د دې وکیلانو موږ به هر فورم ته ځو او خپل سټرګل چې دی نه دا به کوو، جدوجهد به کوو.
د وایس آف امریکا ډیوه سره خبرو کولو ډېره مهرباني ستاسو.
یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا جبه ده قدرمنو اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري. او اوس هم یو بل ریپورت چې په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا چارواکي وایي هلته د پولیو 15 نوي پیښې رامنځته شوي دي چې له لورې یې په ټوله پاکستان کې سږ کال د پولیو رامنځته سوو پیښو شمیر 350 ته رسېدلی دی. تفصیل ورباندې ارشاد مومند په دې ریپورټ کې راکوي.
پیښور کې د پولیو ضد پروګرام چارواکو وی وی ډیو سره په خبرو کې پخلی کړی چې تازه پیښو کې درې په بنو، یوه په شمالي وزیرستان او یوه په چارسده ضلع کې مخې ته راغلې ده. د چارواکو په وینا نوې کومې پیښې چې مخې ته راغلې، په دې کې دوه وړې ماشومانې هم پولیو وهلي دي. د پولیو پروګرام دپاره د وزیر اعظم وین بابر بنیاتا ځایي مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي، دغه ماشومان چې تازه پولیو وهلي، دوی ته یې مور او پلار د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړي. هغه وویل د اپریل په میاشت کې چې پیښور کې کومه پیښه رامنځته شوې، د هغې وروسته بیا داسې پیښې سوا شوې دي. بابر بنیاتا دا هم ویلي چې ځینې خلکو د خپلو ماشومانو په ګوتو جالي نښې ورکړي او په کورونو یې نمبرې لیکلي چې دغه ماشومانو ته څاڅکي ورکړل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د وړاندې نه په شپږو ضلعو کې د پولیو ویشت پیښې رپورټ شوې وې. د پولیو پاړوند د خیبر پښتونخوا بنو ضلعه تر ټولو اغیزمنه ده چې تر اوسه پورې پکې یو ویشت پیښې رپورټ شوي دي. د بنو ضلعې د بېلابېلو بیماریو پر ضد ټیکې لګولو مشر ډاکټر اشرف ډیوه ته وویل، په بنو ضلعه کې د پولیو وایرس زیات دی او مور و پلار ته پکار دي چې خپلو بچو ته په هر کمپاین کې د پولیو رنګ ضد څاڅکي ورکړي.
هر من چې کوکلم کمپین کې کې خپل بچو ته موږ ویکسین ورنکو، نو دا ډېر زیات د ایکسپوژر دی. لکه سړی یو مثال بالکل داسې ماحول کې چې پاتې کېږي چې هغه کې وایرس ډېر زیات لوډ دی.
ډاکټر اشرف وایي وړاندې به بنو کې د انکاري والدینو شمېر زیات و، ولې اوس تر ډېره حده راکم شوی دی.
اوس هم لا 8000 ریفیوزل پیرنټس پاتې دي، که دا خپلو ماشومانو ته ویکسینیشن نه ورکوي. سٹارٹ کی 28000 روپے کا تازہ درور رقم ہے، انشاءاللہ امید لرو چھ کلا مکمل ٹول پیرنٹس پدی اگریشی، تو انشاءاللہ من بپدی کو مہاتا مسئلہ چھ دا پولیو ندی والے انشاءاللہ قابو.
پر قبائلی ضلع کی تروسا پورے رمست شو اتو پولیو کی سنو کی سلور د شمالی وزیرستان پر میرلی کی مخی ترا گلی دی. د پولیو نورو پیښو کې د پنجاب او سند صوبه کې دوه دوه کیسونه او بلوچستان کې درې کیسونه رپورټ شوي دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، زو بل راپور ولوري ته چې په پیښور پوهنتون کې د وینا په وخت پاکستان کې د ایم ایف استازي تریسا ویلي دي چې د ایم ایف د اوسني پروګرام مقصد پاکستان کې د اف ای ټی ایف له خړ لیست څخه لری کول دي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي په دغه ویډیو راپور کې. حمید الله
د پیښور په ایم ساينسز په هنتون کې د وینا په محل پاکستان ته د ایم اف استاذې ټریسا دبان سانچیز وویل، د ایم اف د اوسنی پروګرام یو غټ مقصد پاکستان د اف ای ټی ایف د هر پیرس نه لري کول دي.
د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په قرض کې پاتې کېدل به ځایي کاروبارونو ته د نړیوال او بهرني بانکونو سره په راکړه ورکړه کې ډېرې ستونزې پیدا کړي.
دا لومړی ځل دی چې ایم ایف د پاکستان سره د قرضو خپل کوم پروګرام د ایف ای ټی ایف د فهرستونو نه د وتو د شرط سره تړلی دی. د ایم ایف استازي سانچیز دا خبرې په داسې مهال کړي چې د جنوبي ایشیایي هیوادونو دپاره د امریکې د خصوصي استازي ایل ایس جی ویلز په مشرۍ کې یو پلاوی د ایف ای ټی ایف د هیډ پیرس په مسله د پاکستانی چارواکو سره د خبرو د پاره د پاکستان په سفر دی. او پاکستانی مطبوعاتو د چارواکو د خلی لیکلي امریکای پاکستان ته واضح کړي چې د اف ای ټی ایف د خړ پرست نه د وتو د پاره به د غیر قانونه ګرځول شوی تنظیمونو او د هغوی د مشرانو پر ضد لیدونکي او مؤثره عملیات کول وي. ذریعه وایي د امریکایي وفد سره یو تکنیکی ټیم هم د پاکستانی چارواکو سره په دې اړه د همکارۍ لپاره اسلام آباد ته راغلی دی. د ایم ساینسز پوهنتون د مالیاتو د څانګې استاد پروفیسر وقار وایي په خپلو خبرو کې مادام سانچیز څرګنده وویل چې د اف ای ټی ایف په فهرست کې پاتې کېدل د پاکستان لپاره څومره تاواني دي.
هغې سه ګایډلاینز ورکړي چې یاره تاسو به ګری لسټ ځان وباسي تر ستمبر پورې، ځکه چې تاسو وباسي ځان نو با فورن به فنډنګ تاسو ته راشي. که تاسو هغې نه ونوتئ د ګری لسټ نه فارن فنډنګ به سټاپ وي، کیپیټل بند راځي، انویسټمنټ به بار نه سټاپ وي، چې بار نه انویسټمنټ سټاپ وي نو بیا د لوکل پروډیوسرز هم هغې لوکو ته شای فیل کوي او هغې بیا اکانومیک انویسټمنټ نه کوي.
د دې وړاندې مدام سانچیز د ایم ایف د پروګرام په هدفونو، تګلارو، د پاکستان په معاشي نظام کې د اصلاحاتو په اړه تفصیلی خبرې وکړې او وی ویل یو آزاد سټیټ بینک د پاکستان د توانایي د نظام قویوالی او د کرنٹ یعنی روان اکاؤنٹ د خسارې ختمول د ایم ایف د پروګرام په غرضونو کې دي.
With the reforms are going to implement it.
The IMF لخوا د دغو اصلاحاتو وروسته به انسټیټیوشنز پیاوړي او قوي شي. همدارز مرکزی بانک به ډیر خپلواکه او واکمن شي. د دې ترڅنګ حکومتي کمپنیان به نوې قانوني چوکاټ ولري.
خو پروفیسر وکار وايي د IMF پروګرام د مالیه دراغونډولو یعنی ټیکس نظام اصلاحات او نیمګړتیاوې خود بحث لاندې راولي. خدا نه وايي چې راغونډېدونکو مالیه یا پیسې به په هیواد کې په کومو مدونو کې لګي.
خبره چې موږ ته پته ونه لګي دغه دا چې دی خو ټول د ټیکس ریوینیو یا د پیسو د ګټلو په سایډ باندې خودی موږ ته پروګرام راکړی دی. خو دا پیسې چیرته خرچ کیږي، چیرته خرچ کیدل پکار دي، په دغه باره کې دی سه ډیټیل ته نه راکړی، ځکه چې همیشه موږ قرضې والو پیسې واخلو، ټیکسونه جب شي خو هغه صحیح ځای کې خرچ نشي. نو چې صحیح ځای کې نه خرچ کیږي نو دغه طرف باندې ګایډ لاینز نشته. نو چې نه خرچ کیږي نو هغه امپیکټ په اکانومی نه راځي، کم چې راتلل پکار دي. نو دغه زموږ دغه دا دی چې آی ایم ایف کا فرض کا د ریوینیو سایډ ته دومره ډیټیلډ ڈاکومنٹیشن کړی دی. پکار دار چې ورته ووایي چې تاسو ټول صوبائی حکومتونو چې کوم فیڈرل گورنمنٹ دی تاسو 2000 یا 3000 پیسې خرچ کوي په ډیولپمنٹ، دا پیسې چرته چرته خرچ کېدل پکار دی.
دا هم لومړی ځل دی چې د آی ایم ایف چارواکي د پېښور په پوهنتونونو کې پاکستان ته ورکېدونکو پروګرام په اړه خبرې کوي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله، وی او اے، ڈی ون نیوز، پېښور.
قدرمنه اوریدونکو، زه هم د افغانستان لوري ته چیرې چې په پلازمینه کابل کې نن د وسلوالو طالبانو په یو بمی حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 115 نور ژوبل دي. امنیتي چارواکي وایي چې د برید چې سوې دی په امنیتي شپږمه حوزه کې زیاتره ژوبل او وژل شوي خلک ښځې او ماشومان دي. تفصیل حکمل روان په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د پولیسو مرکز د موټر بم په برید کې په نښه شوی. افغان چارواکي وایي د موټر بم چاودنه نن سهار 9 بجې د شپږمې امنیتي حوزې د پولیسو ماموریت په دروازه کې شوی. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین خوشحال سادات نن د خبري کانفرنس پر مهال وویل دای وای دی تلفاتو پړوند باید ووایم چې د نن ورځې په دې برید کې زمونږ 14 تنه هیوادوال وژل شوی دي او 115 نور ټپیان شوی دي. په ټپیانو کې 100 تنه ملکی وګړي دي او پاتې نور امنیتي سرتیري شامل دي. عینی شهیدانو ویلی 14 ډیره کوي او هغه محل رمنځته شوی چې لبري د وړاندې په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګونه ډیره وه. د موټر بم برید سیمې ته نږدې فوزي سکول عربي ښوونځی هم نږدې موقعیت لري، کوم چې په دې ښوونځی کې په سلګونه زده کوونکي په فوزي زده کړو بوخت دي. عامې روغتیا وزارت ویان وحید میار دی ویته ویل هغه شمیر کسان چې د نن ورځې د موټر بم برید کې ټپیان شوي ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړی وایي د یو شمیر بلو شوی کسانو روغتیایی حالت نازک دی او ښایي چې دی وژل شوی کسانو په شمیر کې اضافه والی راشي.
ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شته. ټولو ټپیانو سره بیړنۍ روغتیایي مرسته وشوه او د یو تعداد حالت نازک دی. ځامې سره سبب که مالتیپل انجوري چې لري ټولې ټراما چې ورته وایي هغوی لږ وضعیت وښیم.
د کابل د نن ورځې د برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلی. دا په داسې حال ده چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په کابل ښار کې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته نومان محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح په یوه دفتر ځنمرګی او وسلوال بریدونو په پایله کې د زرغون بهیر اړونده د 40 کسانو په ګډون 13 تنه ولسي وګړي وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي وو. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو زو د اونیز خبرونه واشنگټن تر خیبره پورې او دغه دیونې ته کوم موضوع چې دغه هم په ګرانه او په قیمتي د په پاکستان کې او د دې ترڅنګ د اختر در رسیدو سره د څارووو د قربانی او د دغو قیمتونو په اړه باندې تاسو ته ځانګړي خبرونه تیار کړی د رحمان بونری کوربه دی تاسو ته وړاندې کړو.
سلی مشه دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی د واشنگتن ڈی سی نظر رحمان بنرا. پاکستان کې سخت کال د لوی اختر قربانې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستانی روپے ارزښت ډیر پہ ہوتے دے او دا وخت یو امریکایی ڈالر په سر سد پاسه یو سل شپیته روپے کیږي. د پاکستان څخه رپورټونه وایي گرانی په ظاهره په پاکستان کې د ژوند په هر ډګر ژور اثر کړی دی. روانې گرانی د اختر د ساورو قربانې څومره متاثره کړې دي نن به په خپرونه کې دې ته هم ګورو چې د اختر د قربانیو د هیواد په اقتصاد کې څومره برخه ده. پاکستان د اختر په موقع افغانستان ته د ساورو په لیږلو هم بندیز لګولې دی. آیا دې سره په پاکستان کې د اختر د ساورو بیې په قابو کې شوې؟ دې کار په افغانستان څومره اثر کړی دی او تر ټولو دمخه هم په دې موضوع په افغانستان کې د ډیوا د خبریال اقبل روان سره خبرې کوو. اقبل روان سره مشه
ډیر مننه بنیرای صاحب تاسو هم ستړي مشه
کوروانه. افغانستان کې د اختر د قربانۍ او د ساورو په نرخونو د پاکستان نه د بندیزونو څومره اثر شوی دی
بنیرای صاحب؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل په افغانستان کې د څومره دی پاتې دی لوی اختر ته چې قربانۍ به کیږي د پاکستان نه لوی سروي د قربانیو لپاره بند شوي دي. دلته په افغانستان کې څومره چې نن ما د خلکو سره خبرې وکړې د سوداګرو سره یا د عام خلکو سره چې دا سروي اخلي دوی وایي چې اثر یې کړی دی خو دومره اثر یې هم نه دی کړی لکه تیرو کلونو کې به چې دا سروي راتلل. زه ما د څو نفرو سره په همدلته په دغه ځایونو کې چې دا سروي خرڅېږي ما خبرې ورسره وکړې دوی ویل چې په خوا به چې یو سروای چې په شپېته زره خرڅېدو هغه نن سبا کې په 50,000 خرڅېږي. مثلا نن ما یو څو سروي بیا کړل چې هغې 15,000 روپۍ کلدارې قیمت وو تقریبا هغې کې 110 کیلو مقصد غوښه راتلله. نو د دوی نه ما دا پوښتنې وکړې چې دا سروي به په تېر وخت کې په څومره خرڅېدل نو دوی ویل چې په تېرو اخترونو کې داسې سروي 50,000 او نن په دې اختر کې 60,000 الی 65,000 ته دا سروي رسیدلې دي.
ښه لږ معمولي فرق شوی دی نرخونه څه دي د مختلفو ساورو دا معلومات دې کړي زیاتره خلک کم ساوري اخلي لکه پسان ګډان غواګانې میخې او په افغانستان کې عموما په کابل ښار کې سب د قربانو چې کوم د خلکو د غستو شوق دی هغه څه دی
بنیرای صاحب؟ مخکې به دغه پوسیان وبخې دغه میخې یا تنکی خوسکی کنه درې څلور کلن پنځه کلن داسې دا به د پاکستان نه راتلل خصوصا د پنجاب کراچۍ دی غیلا کونه. نو نن سبا کې چې ما څومره خبرې ورسره وکړې په کابل منډۍ کې تقریبا تر لسو پورې ما د پاکستان همداسې خوسکي ولیدل چې د پاکستان نه دوی راوستي وو. نو پوښتنه ما وکړه چې دغه د خوسکي د پاکستان نه چې راغلي دي په کومو لارو راغلي دي دوی ویل چې دا نه کیستم شوي دي دا نه ګمرک شوي دي په افغانستان کې دا په غرونو راوستي په پښو پیادل. نور دلته په افغانستان کې مقصد دا چې نه پاکستانی او یا د نورو ملکونو خوسکي یا میخ نه پیدا کیږي یوازې دوی په خپل افغانستان کې ما چې پښتنه وکړي د کندوز ولایت نه د مزار نه د مقصد هغه مونږ چې شمالي ولایتونه ورته وایو دوی وایي چې د شمالي ولایتونو نه کابل ته ننګرهار ته پکتیا ته پکتیکا ته او خوست ولایتونو ته دوی په شمول د نورو ولایتونو هم د کندوز ولایتونو د شمالي ولایتونو نه خوسکي اوس راځي او دلته خرڅېږي. قیمت یې ما مخکې هم ویلې چې یو خوسکي قیمت چې 60,000 ده دا 80 کیلو یا 100 کیلو خیږي نو د دې قیمت 80,000 روپۍ کیږي. د پسه ګډ هغه قیمت چې دا 15,000 او 25,000 کیږي چې هغه کې 1.5 کیلو 15 کیلو غوښه کیږي.
او اکبر روان پتلو تلو کې تخترم قرباني به تم کوي ځان ته ساوره واغس کلا ته ځان ته واخلې ورستو
یار ابن رئیس صاحب نن مو مشر رور تلای وو خو ایغي ویل چې ما داسې ځان لا کوم شای تر اوسه فخ کړی نه ده نو مزګر می وراره راغلی وو دفتر ته ایغي ویل چې موټر می درته ودرولو نو هغه ورور می را سوالای ده تر اوسه پورې مونږ نه ده کړی ګور ورتلن ته دوی ورته چې څنګه کیږي
ډیر مهرباني او تاسو ته د لوی اختر مبارک شه او د تاسو ته خسوري په هیله خپل خیال ساتای
ګور ودان ډیر مننه ډیر مننه تاسو ته
او وسورزو پیښور ته ارشد بمن برا ته حال را کوي چې په پښتونخوا کې سه کال د لوی اختر په محل خلک د قربانیو په اخلا سوای
جی دا وخت زه د شبقدر سرو منډی کې ولاړ یم چرته چې د وړاندې په نسبت یو خو د خلکو رش کم لیدل کیږي او بل دا دلته زمنګ د منډی چې کم ټیکداران دي اغي سره خبرې وشوې سوداګرو سره مو شوې اغي وی چې د تیر کال په نسبت باندې یو خو دلته سروي کم راغلی دي دویم دا چې د اغي ریټونه سیوا دي او بل دا چې د اغي خرص کچه چې کم ده هغه هم کم شوې ده ټیکدار سره ولاړ دی د دې منډی دوی سره به خبرې کوو عادل چې د تیر کال په نسبت سخ کال د قربانو سروي چې کم دي هغه ریټونه څنګه دي او خرڅه څنګه دي جی عادل
تیر کال چې کومه منډۍ دلته لګېدل نو دومره سروي برو وځي دا روډ به مکمل ډکو خونن صاحب چې کوم ریټونه خلکو لګول یې سارو چې کوم د پنجاب د سخو کوم ریټونه دي او کوم د بار د کوم پنجاب سیډ وکم میخه سروي راتل غټي نو بلکې د انډیا د بارډر د بندیش ته وجه نه سده هغه می حکم سنډاګانو هغه بند شو لغن راځي زیاتر کتا سو بدن په دې منډی کې وګورئ نو د ټول خاصي ولاړ دي په دې کې می ډیر زیات نشته دي هغه وجه دا چې بارډر بندي او دا هغه د وجه یو د ګرانې وجه دا دلته به کم د پنجاب څخه کېدو په 100000 روپۍ وکېدو هغه نن سبا په 140000 روپۍ باندې دي نو زیاتر خل سودانه کې واپس د منډی نه روان دي کتا سو وګورئ د منډی ته شپ راته دا داسې کو وګورئ چیلې وګورئ یا ګړو وګورئ نو چیلې هم مخ کې خچې له 20000 روپۍ باندې کېدو اوس چیلې سر 25000 روپۍ باندې دي کو تاسو وګورئ ګډ وګورئ نو ګډ بم دا غرنګ کېدو 32000 روپۍ باندې اوس به ګډ ځان لا پرون دلته جوړه ولاړه وا 150000 روپۍ د جوړې د ګډان ویلې نو 150000 روپۍ د ګډان ورسینو دا به خلک څنګه غسرې کی تیر کال تقریبا چې په دې ورځ باندې کما دا نن ورځ چې کما دا زمنګ منډي ته تختر ته 35 ورځې پاتې وي نو تقریبا چې 200 یو نیم سل دانې به تقریبا اوسط حساب سو وتلې او نن 55 60 د سروي بوتي اوسه پورې د سوک نه سروي دلته راځي خلکو واپس په دې طرف ته نه کیږي بابل گیټ باندې واپس وزي تش څوک سروي نه لې بالکل
خوګو کتون کو ریدون کو تاسو ته څه څنګه معلومه ده په پاکستان کې په تیرو سمو ده کې د ګرانې کچه چې کومه ده هغه سیوا شوې ده دلته ماهرین وایي چې یو خو د دغه لوی لامل چې کوم دی هغه د ډالر چې کوم نرخ دی هغه زیاتېدل دی او د روپۍ قدر کمېدل دي دې تر څنګ د پېټرولو د سینجی دغه نرخونه چې کوم دي هغه هم سیوا شوې دي د هغه ټولو اثر چې کوم دی هغه اوس د ژوند په امروزه سیزونو باندې مخکاري جی
او سرزو کوټه تا حفیظ اللہ شرانے براتا وای چی په بلوچستان کې د روپۍ د ارزښت کمیدلو اثرات په قربانیو سمره شوې دي خلک او سوداګر سوای
د کوټي د علمو چوک د پسو په گنج یا د څارو په منډي کې د نورو شارونو په څیر دلته هم په بیلابیلو ځایونو باندې د څارو منډي لګیدلې او خلک په ګان شمیر دلته د لوی اختر لپاره د پسونو په خریداري کې مصروف دي لمر سره دلته یو کس ولار دی او د یو وزرا وسته دی لده څه خبره پښتنه کو ته کیمرې خواته لژنځي سه د دې نوم څه دی او قیمت یې څه دی
دا درې نیم لک روپۍ دی قیمت یې اوس موږ په دونه می ورکوي نه وړي خلک
نو دا وز دومره ګران ولې دی
نو دا دغه مش خوراک ورکو ورشه ورکو نو خوراک دونه خواري مو سره کړی د کوښنی
وزن وزن څومره
نغې نو وزن دا 80 کیلو دی
80 کیلو دی دلته یو بل کس ولاړ لغه سره خبر کو چې غا خریدار تاسو خپل نمبر تاسو دلته راغلی است مال ارزان دی ګران دی
جو مارکیټ کا جو دغه کم ریټ دی په دغه کم ریټ دی ډیر زیات دی په یو غریب سړی په دغه کم دغه 25000 روپۍ په تنخواه دی په 25000 کې کور چلی په کوښنیان بکالی اخی بلګه بچیش کی په دونه ګران قربانی په وس کې نستا دا زما اپیل دی په ګورنمنت سره کې دا کلیش نوټس به اخی کې مدا غریبان تګر د غریبان د سنت ابراهیمی په ادا کی اور دا کی ډیر غټ مسله دی نن زګر زما ما خپل کور د پاره ما پښتنو کې لیکن زما وس تیر او زروانه مو سبب یا ګور
صحیح ډیر مننه تاسو ولې دا چدل ته زموږ لبیو پاریس رم خبرې وکړي یو وسګړی پدرینیم لاکه روپۍ وای او وای چې پدونی می ورکو خو خلګي نه اخلي لبلې خوا خریداران وایي چې ګرانی دومره زیاته سوي چې د دوی تر وسه دغه سنت اوس تیر سوی، خو بیا هم دوی امید لري چې په راروانو شپو کې به ارزانه مال پیدا کړي او وا به اخلي. تر ټولو ارزانه پسه په ګنج کې له دولسو زرو څخه نیولی، بیا یې تاسو قیمت ولی چې ترې درې نیم لکو روپو پورې دلته ستا.
او اوس ورځو کراچۍ ته. کراچۍ ښار د پاکستان د لوی اقتصادي مرکز په توګه باندې یادول کیږي. د څېړونکو په خیال کراچۍ د هیواد په اقتصاد کې لوی کردار لوبوي. فضل عزیز به راته وایي چې په کراچۍ کې دا ځل د اختر په میلو کې سروات دي.
زه د کراچۍ د ملیر د سرو د قربانۍ د سرو په منډۍ کې موجود یم. په دې منډۍ کې دلته غواګانې، غوایان، سمندر، واړه او لوی څاروي دي. په دې سرو کې د ټولو نه د ارزانو بیو کم سوري چې دی هغه د 500 د 6000 روپو نه شروع کیږي، او درې سوداګرو په وینا باندې دلته چې کوم خلکو سرو راوستي دي د دې بیې تر د لسو لکو روپو پورې دي. دلته په ځینو ځایونو کې بیزي او ځینو ځایونو کې میخي هم دي، خو هغه کم دي. درې سرو بیې د تیر کال په نسبت باندې سوداګر په خپل وایي چې د لسو زرو نه د 1500 نه تر 600 روپو پورې د یو سروې چې دی دا ګران شوی دی، ځکه په منډۍ کې دی وایي چې سروي ډیر دي او خلک سودا لکم راځي. ځینې کسان چې راغلي دي سروي اخلي، دی وایي د تیر کال په حساب باندې په دې باندې داغي سرو تیر کال چې کوم سروي غوستي داغي په حساب په پیسې زیات راځي، ځکه زیات خلک کوشش کوي چې د یوازې سر باندې په سروي غوستو په ځای باندې په 15 تنه وتنه په درې دنه باندې سروي واخلي. د دې سرو د ګرانې تپوس چې موکو ګران ولې شو، د دې د کم خاوندان یا مالکان چې دي کم سوداګر چې دي دی وایي چې د تیر کال په حساب باندې د تا د سرو د پر کم خوراکونو چې دي مزدور چې دي هغه وته ګران ملويږي. دغه د ګرانې وجه د ډالر بیا خي چې د پروس کال په حساب باندې ډالر په یو کال کې څومره ختلې، دغه سره عام سيزون ګران شوی دي. د سرو خوراک ساتنه هر څه ګران شوی دي، ځکه سروي ګران دي. په منډي کې سروي زیات دي، خلک وته کم راځي. خلک وایي چې کوشش کوي ځان ارزان سروي واخلي او قرباني وکړي.
اوس څېړنه کوو د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر میرالحق نه مو ځان پوهه کړې ده چې په پاکستان کې اوسنۍ ګرانۍ د اختر په قربانیو ساسرات کړې دي. دا تپوس موږ د هغه نه د وړاندې نه کړې ده، خپل ځواب موږ ترا لګلې.
څنګه چې تاسو سوال وکړو چې په یو وخت کې پاکستان کې ډېر زیات اکنامیک چیلنجز دي، اقتصادي حالت کې نه هغه خنه ده، بشک دې کې شک نشته ده چې په یو وخت کې د پاکستان اکانومي چې دا ناغه نخته ده. یو خو ډیره کم اشاره نموده کو تاسو خیال وکئ وس چې ایشین ډیولپمنٹ بینک چې نو کم رپورٹ راغلی دی، نو کم ریجنل کنټری چې دي گاونډي هیوادونه دي، دا کم علاقائی ملکونه چې دي، په ټوله کې د پاکستان جی ڈی پی گروتھ کم دی. دا شان انفلیشن چې دی مہنگائی هم ډیره سیوا ده، او دا غي سره سره چونکه بیروزګاری هم ده، نو د یعنی اکانومی چې دا پاکستان اکانومی هغه په لو اکنامک گروتھ کې، په مہنگائی کې او په بیروزګاری کې نښتې ده. ډیفینیټلی چې کله د اکنامک کنډیشن دا سی دی عمر، نو د هغه د عام وګړي په معاشي حالت باندې هم داغي اثرات دي.
او د پروفیسر سم نه مبختل کسه هم قربانی او مذهبي عمل دی. خود قربانی لپاره په خارونو بازارونو کې آزاد منډهي جوړيږي او د اربون روپو سوداګان پک کیږي. دا کاروبارونه د هیواد په اقتصاد کې څه کردار لوبوي؟
زما خپل خیال دارې کو تاسو خیال وکئ، پاکستان ډېر غټ ملته د ډېر ډېر غټ آبادی دا تقریبا 20 کروڑ نه برا چې نه هغه د پاکستان آبادی دا، او په هغه مونږه هاوس هولډ تر واړو یعنی منګه هغه یو خاندان تر واړو، نو تقریبا 4 کروڑ پورې خاندان دي. او که داغي به منګه حساب وکړو چې فرض کا هر یو خاندان چې دغه هغه قرباني کوي، نو تقریبا د یو اندازې مطابق 4 کروڑه د سرو لین دین کیږي. چونکې تاسو چې کوم سوال وکړو چې زمونږ په اکانومي کې ډاکومنټیشن او یو داسې فارمل سټرکچر نشته لري چې دغه کم د سارو د قربانۍ د سارو اغستل خرڅول چې کیږي چې هغه په داسې مارکیټ کې وشي چې حکومت دا غي ډاکومنټیشن کوي، دا غي سټاتستیک او دا غي کم شماریات چې دي هغه ځان سره راوړي، او دا غي باندې چې کم ټیکس دی د حکومت چې کم لوکل باډي دا غي چې کم ټیکس لګي هغه دا غي نه ټیکس کلیکشن وکي او حکومت ته هم دا غي فائدہ وشي. نو حکومت خود خپل طرفه کوشش کوي، او اوس چې زما سره کوم انفارمیشن دي دا غي مطابق د غټ څاروي چې حکومت څومره اکسس ته، نو د غټ څاروي تقریبا 3000 روپۍ ټیکس هغه کلیکشن کوي، او د وړو کې څاروي چې دغه 2500 روپۍ داغه ټیکس کلیکشن دی کو پرسته حکومت نور خپل دغه نیٹ ورک مضبوط کی هغه یو فارمر سټرکچر ورکی نو ډیفینیټلی چې حکومت ته هم د دې فائدہ کې دی شي او د ټیکس په شکل کې چې کم لین دین کیږي یعنی د څارو اغستل او خرڅول حکومت داغه نه د ریوینیو په شکل کې ګټه ترلاسه کولی شي.
د پروفیسر صاحب نو مدام پختلی وو تاسو د قربانیو د وسنی کاروباری انداز او کولو د انداز نه د قربانی د کولو د انداز نه د کاروباری انداز نه مطمئن کنا تاسو فکر کوو دي کیسه بدلون پکار دی
کمو خلکو چې هغه په انډیویډوال کیپیسټی کې یعنی په ذاتی حیثیت کې هغه ځان لا سروي هغه نشي افورد کولای نو اجتماعي قربانی هم آپشن دی او ډیر خلک تقریبا 50% چې کوم قربانی کول والا خلک ته نه هغي اجتماعي قربانو ته هم ځي هغه کې دا چې داغي افورډیبلټي به یعنی هغه فیزیبلی افورډیبلی او خلک هغه افورډ کولای شي. داسې طریقه کار اسلام وضع کړی دی چې مسلمان چې کوم صاحب حیثیت ته هغه دومره حیثیت په انډیویډوال کیپیسټی کې ذاتی حیثیت کې دغه فائنینشیل کنډیشن هغه اجازت نه ورکوي چې هغه یو ځان لا سروي چې دی نه هغه قربانی د یو ځان سروي کې اجتماعي قربانۍ دغه یو آپشن موجود دی.
اوس ګورو چې دا ونې په ټولنیزو رسنیو کې سره غلې دي. عالمگیر صاحب دا ونې د ټولنیزو رسنیو ته ټولو مهم موضوعات څه وو؟
مدنی صاحب نن درته د سوشل میډیا په برخه کې د هند له خوا خپل ولکې لاندې کشمیر سیمې له خود مختاره حیثیت ختمولو په اړه د سوشل میډیا غبرګون وړاندې کوم. د ټویټر یو پکاروونکی میجر ګورو آریا په خپل ټویټر باندې لیکي په کشمیر کې د صدر ډونالد ټرمپ مداخلت سو شو د پاکستان هغه خوشاله سو شو کوم چې وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د دورې په سر باندې شوی وي او دغه دوره یې کامیاب بللې وه. د محبوبا مفتی دا خبره چې کشمیر باندې به هور پوری شي د دې خبرې څخه چلو شو. میجر ریټایرډ ګورو آریا په خپل اخره کې د شطرنج لبې ته اشاره سره لیکي یو چال شی او ماته. لیکوال راجیو ملہوترا په خپل ټویټر باندې لیکي په جمو او کشمیر کې پورته کړې شوی ګام ډیر په ټیک وخت باندې غسل شوی. پاکستان په افغانستان کې امریکا سره بوخت او اوس هند له پکار دا چې په کور کې دننه دا نوې سیاسي حقیقت په خلکو باندې ومني. دا ډیر شایسته ګام دی او بشمول د کشمیر ټول هندي وګړو سره انصاف دی. د پاکستان د اطلاعات وزارت وای وزیر اعظم عمران خان د کشمیر په اړه د هند روستي ګام په ترس کې یو شمیر نړیوال مشرانو سره تماس نیولې او ترک صدر رجب اردگان یې د روستي حالاتو څخه خبر کړي. عمران خان ترک مشر ته ویلي د هند کشمیر په اړه غیر قانوني اقدام اثرات به په ټوله منطقه وي. او د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند په خپل ټویټر باندې لیکلی د پاکستان بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اسلامي هیوادونو ائتلاف او آی سی بیړنۍ غونډه د کشمیر په سر رابللې چې به ورسره د کشمیر سرحدي پولي نازک صورتحال باندې بحث کوي. سیډنکار او د واشنگتن وودرو ویلسن سیډنیز مرکز ایشیا پروګرام مشر مایکل کوګنمن فارن پالیسی مجلې کې په دې اړه لیکل کړي او لیکلي د هند کشمیر په اړه دا ناڅاپي فیصله به ډیر بد اثرات ولري. د نوې ډلې دا بندیزونه او تاده کې پورته ګامونه به ټول سیمه بې ثباته سره مخ کړي. دا د سوشل میډیا د دې نه لپاره مهم موضوعات
هم دا د نن ورځې پروګرام واشنگتن ټو خیبر تاسو زموږ پرونه په ویبپاڼه www.voa.com هم کتلی شئ. اوس د نظر د پروګرام کوربه رحمان بنرې اجازه اخلم خو د پروګرام واشنگتن ټو خیبر د تمام ملګرو لخوانه تاسو ته د لوی اختر مبارکۍ پېشکی قبول شه. خپل خیال ساتئ.
من اوریدونکو اولیدونکو خبرونه هم په دې ځای پاتې ورسېدل او د دې خبرونه وروسته به بیروز خان صاحب راځي او تاسو ته به د شپه په خیر خبرونه وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې په دغه خبرونه کې برخه ولري. زه ستاسو قربانه منزه شهید او زما سره قربا همکار نصیر احمد کاکړ او د دې خبرونه پروډوسر رشید علي تاسو نه خپل اجازه تاسو په لای لاس پارو سرلوړه او آباد اوسئ.